برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیر مل صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه جاوید فیضی. درنو اوریدونکو تاسو هم ستړي مشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. خبرونه په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې ایران سره د تګ راتګ لار تر پرونشان به تړلې و. تیر شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې د لارا ل ایرانی لوري سره د افغان مورچلونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوی و. د طالبانو ځنې چارواکي ویل چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکو هم تر شخړې وروسته د 100 ساتونکو لپاره نیولې او خراسان په دیباب ایران سره دی ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والی وین رحیم الله ساجد پرون ځنې رسنوي ته ویل چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. نوموړي وړاندې د دې لارې بندې دل رد کړي وو. د ایران او طالبانو د پلسات ترمنځ په تیر وروستیو باندې دوه کلونو کې په ځلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. بلغاری د ایران د ګمرکونو یو چارواکي وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,125,328,000 ډالر په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې مالونو کې خوراکي توکي او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب امارات، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیرود ګمرګ للاري افغانستان ته ترانزیت شوي دي. لکه چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې زیاتې شوي، زیات سوداګر اوس خپل مالونه د ایران د بندرونو للاري افغانستان ته واردوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې روی په افغانستان کې لسباندې 2,800 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپل ایکس شبکې لیکلي د نقدو پیسو کومک له کورنۍ سره د مرسته کوي چې دوی خپل د خپل شرایطو په چوکاټ کې د خپل اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د ادارې رقبره لدې سلګونو کورنۍ سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بیوزلې کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالی مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادعا رد کړ چې ویلي وو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګماري. د تاجکستان د بهرنی چارو وزارت وایي شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیره چهارشنبه د اسناد او شواهدو له وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالار په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. اوکراین ویلي په روسیا کې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې چې په نتیجه کې تر 1,000 زیات کسان ووژل شول او مسؤلیت داعش ومانه لاس نه لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. د امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسیال هلافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازن اقتصادي ودې سخت خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر ورکړ. او بیا اوسه د چین پلازمینې پیکینګ ته لاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو لخوا د فشارونو زیاتېدو ته اندېښنې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او د رسنیو په کارکونکو د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي.
راتلونکي اختر او د خلکو ناهیلي. کوناډو نورستان کې خلک وایي نه پیسې لري او نه کار روزګار. اختر پسو وکړي.
تاسو پانه چې وز غربت ته او په دې اخترونه کې مزان ته کالی نه دی کړی او نوم کورانای ته د سه هم په گاوان کې چې د غربت لامل کړيږي او زوري هیڅ نشي کول.
او په غزه کې د اسرائیل او حماس دلی د جګړې نیمه کلیزه. نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلار ډلې حماس ترمنځ د پایل شوې جګړې نیم کال پوره شو.
د
درد شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زه امید زیرمل مو د خبرونه دوام کې هرکلای کوم. د خبرونه نیمای کې د لوبو د میدان سپورتي خبرونه هم خبرې کی. د رسنیو د ملاتړ ځنی بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو زیاتیدونکو فشارونه د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکوندی کې د یوې محلي رادیو په خوانی مسول تر څو باندې یو سل ډیر شوزو باندې راول ورسته خوشی شو او یو بل خبريال هم د سو ساعتونو لپاره زندان ته اچول شو. ول هغه سره د طالبانو د بد چلن راپورونه هم ورکړل شوې دي. په داسې حال کې دا چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرسیال تیر سیشن به ویلي وو چې په افغانستان کې د بیان ازادي شته، خو د رسنیو د ملاتړې ادارې دا ادعا نه مني. د بنسټونو په دې باور دي چې نوې لمریز کال به چې نن یې 19 ورځې کېږي پر رسنیو نور محدودیتونه هم ولګول شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابي خواته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څام د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي، خو پر روان مریض کال کې بچي لا درې اونۍ پوره سوي نه دي، ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلوی د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره لبد مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي. نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنا لري چې د اوسني حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبره دا ده چې د اوسني حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوي دي او امنیتي پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلي دي. نو له دې سره معلومدار خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کیږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتي پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیره مرغوم یا جد میاشت کې آزادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلي بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی، خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې، نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبان لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلن تمون کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه د طالبانو لخوا چې اجرایی بڼه لري رسنیو باندې د زمینه برابر کړي د څه په مختلف موردو کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات شي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ شي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم رادیو په خواني مسؤل مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې لیو سلو څلور ډیر شورزو تیرول ورسته پرون خوشی سو، خو دا معلومه نه ده چې دا محل در رسنیو څو کارکونکو کې له طالبانو سره بندي اندي. پرون زین نور رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبريال بشیر حاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کیږي تر شپږو ساعتونو ورسته خوشی سو، ویل سی چې له هغه سره بد چلن هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده، خو دا چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تیره سیشنبه د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي شته، په تیر جمهوری نظام کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدل چې په دغه هیواد کې په بیساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کاوه. د بی پولی خبرلان ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. د خبرلانو مرکز د 402 مریض کال په راپور کې ویلي د خبرلانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښلو د غرض 95 نورې د خبرلانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
یو شمیر کوچان وایي د پرلپسې وچکالوي له امله مالداري ډیر اغیزمنه شوې او په ډیر شمیر څاروي هم تلف شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پام نه دی کړی او دوی د خپل مالدارۍ د پاللو لپاره ژمی تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازه سیمو ته کوچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې چې کوچیان بیا رتوي او وایي له دوی سره هیڅ ډول همکاري او مرسته نه ده شوې. زموږ همکار د یو شمېر هغو کوچیانو سره چې لا هم دخته په دخته ګرځي خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی چې د کوچیانو د رمې په اکثره پیلېږي.
په افغانستان کې پرلپسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریخي. یو شمېر دوی وایي مالداري سخت اغیزمنه شوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا مالداري ده خو اوس مهال تر د اوبو وخو او غلو دانو د نشټون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالحد کوچه له غزنی ولایت څخه:
موږ رمې خو څک ټول پیسې لاس په مړې شو هر ورځ 3 او 4 او 5 مړې کیږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بی اوبو په خاطر اوبو نسته و خلص هیڅ شی نه سموري ډیره به مشکل سره مخامخ شو. درېمې سمالونه اوس موږ مليار ورځ مکی جواري نسته شی نسته اقتصاد نه لرو چې جواري به باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه د چوای جمع ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ترمه بیایي. نو موله وای د په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو خو نه یو دوه شو او نه هم اولادونه هوسا شول.
مالداریم ټول امه نتلری نیمای سره نم نه پوره کوي. واخه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوی دي. د تعلیم په برخه کې خو بيخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم به تعلیمه پاتې. ټول کوچان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تیرونه کوم تقریبا یو نیم سلمې دي موږ فرینه پرچاو کې سیلاب ویوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وخو پوخلي وشته او ستونزې هم مشترک دي. د هلمند د پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي:
نږدې په دغه شپو کې هم دښتم پوت کې تقریبا لس پنځه لس تنې مرې شولې. کله راځه د وای غواړي موږ په نغدو پیسو رانې سو هغه داسې ګران رانې سو چې کنجاله او جوارې و داسې کومه تر سره وته خو ډېره څه خبره وایي.
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري تر ډیره یې مالداري غوخه او لبنیات تر لاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي رادیو ته ویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره لدې چې دوی د خپل ستونزو د حل په مخه دولتي ادارو ته عریض شوي همې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولې. کوچیانو ته په تیر جمهوریت نظام کې مستقل ریاست موجود خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو خو لا هڅو سره سره ونتوانې دو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا وکړې دي چې کوچیان ردوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلار ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه یوویشتمه پیړۍ کې یوه تر ټولو ویجاړوونکي وژونکي او نه حلیدونکي شخړه ګڼل شوې ده. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګیږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. که څه هم دواړو لوریو تر اوسه څو ځل ناستې کړي، خو لا هم د اوربند په اړه یو بشپړه هوکړه نه ده رامخته شوې. تفصیل دې راپور کې.
په غزې تړنګ کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګرو ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداری ورکړی. ویلې دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یک شنبه د اپریل 1 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنۍ سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نورو افراطي ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو وشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغې متقابل شخړې سبب سوی چې د اسرائیل د سرحد په دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوی ده. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یک شنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبرې وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتګ، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,112 او د ټپیانو 15,815 ته رسیدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مننه شلام را سره یا سو ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې اختر ته محدودي ورځې پاتې دي، د افغانستان لبیا لا بیلو سیمو ولایتونو خلکو د ستونزو په اړه هم بیلابیل غږونه خپرېږي. راځئ چې د دغه ستونزو او د خلکو مشکلاتو له ډلې چې اختر ته څه تیاری لري، په څه فکر دي، کوم مشکلاتو کې راګرځي او آیا د اختر هم لکه د تیر په څیر هغسې خوندونه لري؟ د کونړو نورستان د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه به واورو. که دوی وایي چې په سیمو کې د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایتونو کې ګڼو کورنیو اختر ته چمتووالی نه دی کړی. دوی له قبله د کار سړي ترې جګړو اخیستي او یا هم معلول شوي دي. تر څنګ په افغانستان کې د راغلي بدلون سره ډېر شمیر کسان له دندو شړل شوي او پر همدې بنسټ د پخوا په پرتله د اختر خوند پیکه شوی دی. دوی دا هم وایي چې حتی نور کارونه خو لا پرېږده، د اختر جامې د ځان او د کورنیو لپاره نه دي کړي. چې نور څه مسایل دي راځي تفصیل کې واورو.
په کونړ کې بې سرپرسته او غریبي کورنۍ به کوچني اختر ته هیڅ تیاری نه دی نیولې او د تیرو اخترونو په پرتله به یې د اختر زیات بې خوندوي. حمید الله او احمد شریف
په تیرو اخترونو کې هم ځان تکالی کړي او کورنۍ تم کړي. متاسفانه چې وز غربت ته او په دې اخترونو کې هم ځان ته کالی نه دی کړي او نوم کورنۍ ته او داسې هم په ګاونډ کې خلکو ځان تکالی نه دی کړي چې د غربت له امله کړي او زوريږي او هیڅ نشي کولای.
پسته به واخلو موږ دلته دونه پیسې نه کوو، دغه شل ډیر روپۍ کوو، په دغه کور ته زموږ سبزي سودا نه کیږي، مثال ته به جامې او نورې سبزۍ او پیزار په څه واخلو. ټول کور سر پرستي ماته راغواړه، زه به څنګه نورو خلکو ته کوم چې ځان ته مېږي کوم نور ته وسته.
احمد شریف راته ویل پلار یې په تیرو جنګونو کې وژل شوی، په وینا چې پخوا به د پلار ملګرو او خپلوانو په اخترونو او نورو ورځو شپو کې یو څه مرسته ورسره کوله، خو د راغلي بدلون سره هغوی هم بې دندو شوي، اوس یې څوک د لاسنیوي نشته. نو همدا وجه ده چې د اخترونو خوښۍ له لاسه ورکړې دي. د نورستان اوسیدونکي هم وایي په ولایت کې ګڼې داسې کورنۍ شته چې د غریبۍ او بېوسۍ په وجه ترې د اختر خوښۍ او نورو سره سیالي کول پاتې شوي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي نصیر الله جلال:
بیروزګاری د کار کسب نشته، خلک ټول وزګار دي، بازار ته چې اکثر خلک ځي د کلونه د بانډونه، دوسرا داسې پیسې هم نشته چې ځان ته کالي واخلي، سپلای واخلي، بوټان واخلي، او ډېر زیات قیمتي ده. اقتصادي وضعیت چې د خلکو سم نه ده، د کالي اغستلو او د نور سامان اغستلو نه خلک ډېر زیات عاجز دي.
خلک له حکومتي ادارو مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې غریب او بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي او ځانونو سره دې د اختر په خادیو کې شریک کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچری میډال او کاغذ لای نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کور مو باندې ازادي راډیو اوري او لمک سره سید ازادي راډیو خبرونه سلیر وی ساعت از مخ پر وې پاڼه اوري او ټولنیزي شبکې محمد ساري په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د نن پونجونو او خوځو په ډیر شمیر محدودیتونه او بندیزونه لګیدلي، ترخواي ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم شته چې یوازې مېرمنې نه رانغاړي، بلکې د ټولنې په نورو برخو هم دلته دي د موسیقي اوریدل دي. خو دا چې اوس د خوښۍ مراسمو کې موسیقي څه ډول ده، څه ډول خلک موسیقي اوري او څه ډول په خپلو خوښیو کې له موسیقي ګټه اخلي، د نړیوال راپور د چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر مرمن وايي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لامل دوی د خپل خوخي په محفلونو کې لچمبي یا دایری استفاده کوي. دوی طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقي خبرولو ته هم اجازه نه ورکي. دوی ازادي رادیو ته د هم ویلي چې د لوړ عمر لرونکو خزي د دوی د خوخي مراسمو کې چمبه وهي، محلي سندرې وايي او ځوانان ورته محلي نڅاکي. یو شمیر چمبه پلورونکي هم تایید شي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګول وروسي کاروزګار خشوي. د دې راپور په پیل کې د چمبیا او تمبل وهلو ترڅنګ د محلي سندرو لوریدو هم خود واخلي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې لچمبې یا دایره کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودی او پراخېدو سره د چمبې کاربل د دودیز آله په تدریجي ډول لمنځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي ځای دایره نیولای دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقي په خبرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي:
په لمه دی یو وده شاهد او مچې هم د سی وده او دغه یو کوچنی دایک د رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و، خو ډېر ټیټ و، هغه د ناوې لپاره سوچ دغه محفل وکنه. ولدي سره هم یو څو کسان چې مخونه په تور ټکړیو تور پردو باندې پټکړی وسړی و دوی رانه نه وتلو دوا درې پایره هم وکوله او د جای کې هم وخصتو لزان سره وخصتو او لاړه بیا ویری چې سړی مورولې گیا.
د کابل اوسیدونکو سناوی چمبا یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپل خوخیو محفلونو لچپتیا ما تکړی. نو موري ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغله نو زیاتره ولایتو کې یو په خپل کابل ولایت کې مسکی باندې شوله په کومنل باندې دوی په داری وجوان کله چې هغه یو کولای شي د مسکی یو حمله دایره څخه استفاده وکړي خو بس دایره کې مو بس جشن کې بیا هم فقط دایره رواج ده یعنی هغه تر څو مکمل توګه نه ده باندې خو
د کابل اوسیدونکو سلمى وای د لوړ عمر لرونکو خځې په محفلونو کې محلي سندري وای او انجونې او ځوانې خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه ساده دوري اتن په بنډه اوس همشته همغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره وزای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي
او مزي رقص هم کوي نن مرش
دلته به د هرات ښار د دایرهګانو خرڅوونکو له بازار دی و پلورونکو او پیرودونکو ترمنځ د خبرو یو برخه باورو. په دې خبرو کې د دایره پلورونکو تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګیدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار توت شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکو د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکل شویو دایرهګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم دارم زنگوله که دارم که کدوم و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده فروشات چی رقم حال بیتر یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده به خاطر چی حال بیشتر میخرم خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده
د دایره دغه جوړونکو وایي چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت لمخې لشپېته تر 400 افغانیو ده. دایره د موسیقي د آلو لړلې د چې ګرد شکل لري او لډیر په خواره هیڅ دود ده. په خو به دایره یا چمبا د پسونو او وزو په ګډون د څارویو لپوستیک جوړیده خو د دایره ګانو د پلورونکو په وینا اوس د آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړیږي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
ستاسو لا پیغامونو
د آزادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم. نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته دا د کتابو لړۍ او سلسله ور پر کړی ښه ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډي سره. نو تاسو څخه زما هیله تمنا ده چې دا غږ را سره بدرګه کړئ تر څو شاګردان بې برخې نسبته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو پر کارکونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله به یاست او د صحت جامې به پر تن وي. زما خو یو نظر و زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی نو غواړم د دې نه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي. نو دا به ډېره زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم بیا هم هیله کوم
مننه تاسو نه چې زمنګ پیغام خبرویا.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
بله 00422114201 زموږ د واتس اپ شمیره ده. کولای شئ په همدې شمیره لمک سره خپل غږیز پیغامونه او د خپل سیمو حال شریک کړئ. هغه چې تاسو فکر کوئ د ازادي رادیو له څپو او د ازادي رادیو د ویبپاڼې له لارې باید خپور شي، ترڅو ستاسو غږ انعکاس ومومي او هغه ستونزې چې تاسو یې لرئ هغه ته رسیدنه وشي. په هر حال د ازادي رادیو همدا واتس اپ شمیره ستاسو په خدمت کې ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې خپل پیغامونه راورسوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په سلیروي ساعت خپرونو کې چې سلیروي ساعت دی په ویلابلو وختونو کې درته خبر کړو. ډیره مننه چې راسره یاستې. ملتیا مې کوي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز امروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې له ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شن پی تړلې و. تیر شپه په امروز کې د طالبانو د حکومت یو سرچینی ازادي رادیو ته ویلي دا لار چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې و لا هم بند ده. د طالبانو ځن یو چارواکي ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکو هم تر شخړې وروسته د سو ساتونکو لپاره نیولې و، خو رسمن په دې باب ایران څه نه دی ویلي. بلغاری د ایران د کومرکونو یو چارواکی وايي تیر مریض کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته و. د خراسان جنوبي ولایت د کومرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,125,338,000 په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیه متحده عرب امارات، روسیې، انډونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهرو د ګمرک لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لسه باندې 2,300 کورنیو سره مالي مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څانګې په خپله یک شبکه لیکلي چې د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی خپله د خپلو شرایطو په چوکاټ کې خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادارت کړ چې ویلي یو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګمارل. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیر چهارشنبه د اسناد او شواهدو وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. او د امریکا متحده ایالاتو چین موافقه وکړه چې د امریکا د زنیو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جونت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. ډیره مننه چې زموږ ملتیا کوي او سم لجمن سره سم د لوبو میدانه سپورتي خبرونه خبري کوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومنې. بختيار ساحل مو د لوبل میدانه و نيزا سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ د روان میاشتې په نیمایي کې د شلوريزو سیالیو نوې لیگ پیلوي. کرکټ بورډ ویلي د زینو پخوانی لوبغاړو پر ځای ځوانو لوبغاړو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. کریستیانو رونالډو روانه ونې دوه ځل د ګول وهلو هټریک کړی دی. پای پی لیگ کې یو ځوان توپاچون کې تر ټولو چټکه توپاچونه کړې ده. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز درې کال وروسته سیالي وګټله. د خبرونې په دوی مینیمای کې ځانګړې مرکې لرو. دا مرکې مو د کرکټ بورډ له لوري په نوي پیریدونکو شلوریز لیگ باندې دي. د مرکې میلمانه مو د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیمزه او د غوراوي کمیټې غړی میر مبارز ازغری دي. د خبرونې پایل لدې کوو چې افغان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي ل 15 لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یاد لوبغاړو نه کړی شول چې د قراردادونو کرایټیریا پوره کړي، نو ځکه قراردادونه له لاسه ورکړل. په د یاد لوبغاړو په ځای بیا څلور نویو ځوانانو ته تا چې تازه په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس هم ترلاسه کړی و قراردادونه ورکړي دي. بشپړ تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای نوي ځوانانو ته مرکزی قراردادونه ورکړي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی ویلي دي تر دې وروسته به پخوانی چټک توپ چونکی دولت زدران، شاپور زدران، آفتاب عالم او توپ وهونکو شهزاد محمدی او سمیع الله شینواري مرکزی قراردادونه ونه لري. د یاد لوبغاړو پر ځای بیا صدیق قتل، بهیر شاه، محبوب عبدالملک او ضیا اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي د افغانستان کرکټ بورډ د اصول او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو لوري د مرکزي قرارداد ترلاسه کول او یا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتنی راپور او د دوی د کارکردګۍ له مخې کیږي. چې پورته نوملړ د 2023 میلادي کال د جولای تر ډسمبر میاشتې پورې دی چې په تړاو یې لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم یې له لاسه ورکړی دی. د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې نو نور هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپل لوبغاړو مرکزی قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خبروي او دا پکې واضحوي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد لري او کلنۍ امتیازي څومره ده.
د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې روان کال د یو نوي شلوریز لیگ د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا لیگ به د قشتپی کانال په نوم د اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي. په دې لیگ کې د سپینغر، مسینک، بند امیر، امو او بوست په نومونو 15 لوبډلې برخه لري او په کندهار ولایت کې به ترسره شي. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډله کې د ملي الف نو لس کلنو او کورنۍ کرکټ اکثره مخکښ لوبغاړي ګډون لري. د یادو سیالیو په تړاو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ویلي دي
کوشتپی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دغه سیالی چې له خیر سره په 14 اپریل پیل کیږي او تر 20 اپریل پورې به جریان لري. البته په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. دغه سیالی یو موخه دا و چې ډیری خلکو د فکر کاوه چې ګواکې د کورنۍ کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ یو گیپ شته دی، یو تشه ده، نو د هغه تشې د رقمولو لپاره دغه سیالی یو موخه دا ده چې چون ملي لوبغاړي له کورنۍ کرکټ لوبغاړو سره یو ځای لوبیږي. بلدار چې موږ په مخکې نړیوال جام د شروریزو سیالیو نو په کار وشي داسې یو ټورنمنټ سوی و.
دغه راز د لوبډلو د انتخاب په تړاو بیا د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي
کشتپا نېشنل ټي ټوینټي دغه کپ سې دا لاله ولزل افغانستان کرکټ بورډ په لارې چولای ده او دې کې به انشاءالله زموږ کوم ځوانان تمکی لوبغاړي دي دا به د نېشنل ټیم لوبغاړي سي دي کوم چې موږ نه پاتې دي ورلد کپ نه. موږ تاسو ته معلوم دي چې اته لوبغاړي پی آئی پی ایل کی مصروف دی اور دا نور سے کم زمنگا لوگاڑی پاتے دی ورلڈ کپ اسکواڈ ٹی ٹوینٹی دا ٹو لوگاڑی بھی دی کی دی اور وہ دی کی زمنگا سرا دس زوانان دی ٹیلنٹ ہنٹ نمنگا راخست دی دی انڈر 19 جام جہانی نے کم لوگاڑی راغلی دی اور پرفارمنس ہے کڑے ہم منگا بھی دی ٹورنامنٹ کے چولی دی دیکھو گٹا بدائی سے دا زوانان سے دی اگر دی نیشنل ٹیم لوگاڑی سے منگا سے سرا دی دل تب دی ٹورنامنٹ کی دیکھو دے تجربوں نہ گٹا واخلی اور وہ کم پریشر سے دائی په دې باندې کېږي په نړیوالو میدانو نو انشاءالله هغه به دېنه ډېره زیاته ګټه واخلي.
د دې لیگ لپاره د مسینک لوبډلې کپتانی ابراهیم زدران ته سپارل شوې ده. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي افسر زازه، محبوب تسکین، احسان الله جنت، نوید عبید، رحیم منګل، شاهد الله کمال، رحمان الله زدران، برکت الله ابراهیم زه، ایمل شاهین، فرمان الله صافی، جمعه گل، حقمل اوریا، ضیاءالرحمن اکبر، خلیل گربز، دولت زدران، نوید زدران، نسیم منګل او ضیاءالرحمن شریفی دي. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د بند امیر لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په لوبډله کې نور لوبغاړي اکرام علي خیل، خالد احمد زه، ریاض حسن، صدیق قتل، محمد هارون، بهار علي شینواره، آصف موسازه، نثار وحدت، اسلام زازه، کریم جنت، شمس الرحمن، امیر حمزه، عرب گل مومن، علامه احمد، بلال سمی، وفادار مومن، نجات مسعود او خلیل احمد دی. د بوست لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. د لوبډلې لوبغاړي نومان شاه، مسعود گربز، حضرت الله زازه، عمران میر، رحمت شاه زرمتی، ناصر جمال، علی احمد ناصر، بلال احمد ترین، عبدالله ترخیل، ننګیالی خروټه، محمد الله لوګری، عبدالباقی پوپل، بابر خان، یمین احمدزی، سعید شیرزاد، لال باز، فریدون داودزی، محب زرمته، بشیر احمد دی. د امو لوبډلې کپتانی ګلبدین نائب تسپارل شوې ده. په لوبډلې کې بیا محمد اساق رحیمی، عبدالحدی، عبدالمالک، محمد اکرم، جاوید احمدزی، درویش رسولی، اعجاز مهری، حیات ناصری، اعجاز احمدزی، الانور ناصری، شرف الدین اشرف، ظاهر پکتین، اظهار الحق نوید، عبدالرحمن، سلیم صافی، کامل کاکڑ، محمد گل او مجیب زدران دی. دغه راز د سپینغر لوبډلې کپتانی سمیع الله شینواره کوي. د لوبډلې نور غړي محمد شهزاد محمدی، جلات موسازی، زبید اکبری، شبیر نوری، وفی الله ترخیل، ارشاد صافی، شوکت زمان، بهیر شاه محبوب، صدیق الله پاچا، یوسف شاه، طاهر عادل، عصمت عالم، قیس احمد، ناصر خان، فرید احمد ملک، ابراهیم عبدالرحیمزی، افتاب عالم، یما عرب او یوسف زازی دی. د قشتپی لیگ یو شمیر لوبډل مشرانو او ځینو مرستیالو لوبډل مشرانو د قشتپی کانال ته سفر هم کړی دی او هلته رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي.
کرکټ په افغانستان کې او د افغانستان ولسته د خوشحالي او ذریعہ ده، نو دغه د قشتپی کانال جام هم د افغانستان د ولست لپاره د خوشحالي یو ښه موقع ده، او په عین حال کې دغه لوبي د ځوان لوبغاړو لپاره کوم چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي دوی لپاره یو ښه موقع ده، چې د سینیئر لوبغاړو یا هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د ډیر وخت نه لوبي کوي د هغو سره ډریسنګ روم شیر کړي او د هغو نه خپله تجربې لاسته راوړي، تر څو د همدغه پلیټ فارم نه دغه ځوانان ملي ټیم نسکلنو او الف لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د قشتپی منی کانال لومړی ټی ټوینټی ټورنمنټ ده، نو کرکټ تل زمونږ ولسونه یو موټی ساتلی دي او زمونږ هڅه همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ور په برخه کړو. او د قشتپی منی کانال کوم ټورنمنټ چې ده دا مونږ لپاره دا یو ښه فرصت ده چې د نړیوال جام ټی ټوینټی ټورنمنټ لپاره لاخه چمتو سو.
تاسو موږ سره په دغه سیالیو په سفر کې چې د قشتپی په نوم نومول شوی او ګډون وکړی او دغه سیالي راشي او د نږدې څخه وګوري خپل ترې واخلي.
ډېر هم د خوشحالۍ ځای ده چې څنګه تاسو خبرې د قشتپی کانال شل ورځې جام په را روان دی، انشاءالله په کندهار کې د شپاړسم نه تر ویشتم اپریل پورې، نو ټول نه لګیږي چې راشي د نږدې نه خوند واخلي. او مهم ځای مهم دا ده چې د کرکټ بورډ یو ډېر غټ اقدام دی چې دا ټورنمنټ په لاره چولې ده، نو ډېر زیاته مننه.
قشتپی ملي شل اوریزه ټورنمنټ کوم چې کندهار کې کیږي له شپاړسم نه تر ویشتم تاریخه پورې، مننه له کرکټ بورډ نه چې دغه ټورنمنټ او ملي نوم یې ورک، نو کرکټ بورډ نه مننه کوو. دا د افغانستان او د پرمختګ یو لوی زیری ده.
د ورته چې یاد لیک به د اپریل په 14 منټه پیل او د همدې میاشتې په 20 منټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د ننګرهار ولایت د نجیب الله طریقي د کرکټ په لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ ادارې د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري له تیرو دوه اونیو راهیسې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ لوبغاړو ترمنځ د لا غوره چمتووالي کم پیل شوی دی. دغه کم د کورني کرکټ روزونکو تر څارنې لاندې روان دی چې د کرکټ بورډ په وینا په جریان کې به تر ډیره د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو، فټنس او نورو برخو کار وشي. د یاد کم روزونکي رئیس احمد زین او روزمنګل او قیام الدین کاکړ په دې تړاو ویلی دی.
دغه دوم تړاو ده په روژه کې هغه لوبغاړي چې کوم په داخلي لوبې کې خلوبې دي یا په ملي لوبډله کې لوبې کوي هغه ته ځای ورکړل شوی ده چې دوی په هغه مسلک باندې، تخنیک باندې پوره کار وشي، که بالران سره کار کوي او که بیټسمنان کوچنګ سره کار کوي، چې تر څو دوی هغه کوم کمزورتیاوې دي هغه رفع شي او روان د اختر نه بعد کوم داخلي لوب روان دي یا الف لوب بل چرته زي یا ایمرجنګ لوب بل چرته روانه ده یا ملي ټیم چرته لوبغاړي پکاريږي، نو امکان دی ولر شي د لوبغاړو نه
نو دغه لوبغاړو کې د لوبغاړو چې هغه تر 15 یا 14 پورې غدي یو یو ټیسټ نه سوې کولای کوم چې هغه د کرکټ تر ټولو نه مهم ریکوایرمنت ده. نو د سپکې موږ خبر شو چې ډیر د لوبغاړو چې هغه تر 19 پورې ورسو 19 نه مور وړول ډیر د کسانو چې هغه 15 کولای تلسته ورسو، نو تر ټولو مهمه کوم خبره دغه د چدی یغه د فټنس لحاظ برابر چې تر څو پورې چې څوک فټ نه وي هغه نه خلوب غاړي نشي جوړېدل هغه بلکې د ژوند بهر یو برخه کې بغه خ پر مختګ نشي کولای نو د فټنس نه حاصل نو نور هغه تخنیکی یړخ نه هم ماشاالله دغه لوغړو ته چې موږ ګورو ډیر پر مختګ کړي دا ډیر کسي وي دي نو د موږ د کرکټ اندی ته کو ګورو ډیر خوانه سړی ته خوشاله شي چې دغه ځوانان ویني چې ان شاء الله کدي موږ د کرکټ لړۍ هم دغه روانه نو اند ډیر روخانه دغه لوغړو کې ډیر د لوغړو چې ما مخکې لیدل اوس چې ګورم نو ډیر 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 توپیر پکې راغلی دا هغه د کرکټ دی وخیرته د لحاظ نه یو دغه فزیکی لحاظ نه او د دوی هغه نن سبا مودرن کرکټ کې چې څومره وخیرته پکاري څومره چالاکی پکاري هغه ټول دغه لوغړو کې ستاسو
واقعا هم لوغړو د ډیر فټنس کې یو پر فټنس باندې کار کوي او یو ځنې شیم فټنس دی کوي لوغړو فټ وي نو هغه به هر شکه هر لوب کولای شي هر میدان کې بزلې دلای شي نو فټنس واحد شی چې پر دې فټنس باندې ډیر خواري کوي او خواري کوي په دې فرض روزه کې ټرینر سره خواري او زیار باسي نو واقعا هم د دې به یو شنه نتیجه لاسته راوړي
د غراس په کم کې ګډون کوونکې لوبغاړي عصمت عالم عمران میر بیا دا سی وای
فوکس ټول شانه دا بیٹنګ دا بولینګ دا تقریبا 2010 افیشل کوچز د موږ سره نوروز دی ریسه جام د نور لاس 2000 فیلډینګ دا فټنس دا اوس موږ فټنس وک فیلډینګ او جیم دروانی
تاسو دا فوایده دی زته سختیونه کینو کیګنا سخت غواړي او ډیر زیات خوند کوي جو بوند خوشال سے پدے روزہ کیم تدے سیو کیم پلا روا چا نن واز من گون کی ٹریننگ وکاو فیلڈنگ ام وکاو او سم جم دا ماشاءاللہ
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
د هندستان غره لیګ یا آی پی ایل په لیګ کې او داسې توپ اچون کې پیدا شوې ده چې د توپ اچونې سرعت تر 55 کیلومتر فی ساعت ده یاد لوبغاړی ماینګ یادو نومیږي او د لکنو سپر جاینټس په لوبډله کې لوبه کوي یو وشکلن یادو د هند په پلازمینه ډیلی کې زیږیدلی دی او لا د کرکټ اوږده مخینه هم نه لري هغه یوازې دوه لیست ای سیالۍ کړی وي چې د لکنو لوبډلې لوري په 2022 زیږدیز کال کې وپیرل شو هغه د آی پی ایل په تیر کال کې ځکه ونه لوبېده چې ټپي شوی و او بیا له ټورنمنټ بهر شو هغه چې کله ورغید بیا د هندوستان د دیودار ټراپۍ په 500 سیالیو کې د نارت زون په لوبډله کې واخیستل شو او په یادلیک کې د ښې توپ اچونې له امله یو وار بیا د آی پی ایل ونرانو پام ځان ته راواړوه نوموړی سږکال یو وار بیا لکنو لوبډلې له ځانه سره وساته او دا ځل یې په دې پړاو کې لومړۍ سیالي د پنجاب کینګز لوبډلې پر وړاندې وکړه چې په یاد لوبه کې د خپل چټکې توپ اچونې پر مټ درې لوبغاړي وسوځول وویش منډې ورکړي او پنجاب ته ماتې ورکړه ماینک یادوف د پنجاب پر وړاندې سیالۍ کې په 155.8 کیلومتر پر ساعت توپ اچونه وکړه هغه د اپریل په 2 نیټه د رویل چیلنجر بنګلور پر وړاندې لا ښه لوبه وکړه هغه چې بیا هم د 14 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول دا ځلې د یو توپ سرعت 156.8 ته رسېده د کرکټ سارون کې د یاد توپ اچون کې مهمه ځانګړنه دا بولي چې هغه په پرله پسې توګه 155 کیلومتر فی ساعت توپ اچونه کوي ښاغلی یادو ته دې ترڅنګ چې د آی پی ایل پر روان سیزن کې د چټکې توپ اچونې ریکارډ په خپل نوم ثبت کړی دا ریکارډ یې هم جوړ کړی چې په خپلو لومړنیو دوه سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې د آی پی ایل لیگ په تړاو بل خبر دا دی چې هرې لوبډلې تر دې دمه خپل درې سیالۍ بشپړې کړې دي او یوازې بنګلور څلور لوبې کړې دي تر دې دمه د نمرو په جدول کې د راجستان رایلز لوبډله تر نورو مخکښه ده او خپل درې سره سیالۍ ګټلې دي په دې جدول کې کلکته په دویم مقام کې ده چې دوه سیالۍ ګټلې دي د چنای لکنو او ګجرات لوبډلو هم دوه سیالۍ ګټلې دي او په بل پسې په ترتیب سره په دریم څلورم او پنځم مقام کې قرار لري د ممبئی انډیانز لوبډلې بیا خپل درې واړه سیالۍ بایللې دي او د ګروپ په اخره کې قرار لري د بنګلور لوبډله چې درې سیالۍ بایللې دي په نهم او د پنجاب لوبډله په اتم مقام کې ځای لري په دې لیګ کې د اتو افغان لوبغاړو له ډلې تر دې دمه راشد خان نور احمد نوید الحق او عظمت الله عمرزي لوبه کړې ده راشد خان په درې سیالیو کې درې نور احمد په یوه سیالۍ کې یوه عظمت الله عمرزي په درې سیالیو کې درې او نوید الحق بیا په درې سیالیو کې څلور وکټې ترلاسه کړې دي عظمت الله عمرزي بیا په درې سیالیو کې تر دېرش زیاتې منډې هم جوړې کړې دي محمد نبی فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز بیا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او د مجیب رحمان پر ځای اخیستل شوی علامه محمد غزرفر هم لا سیالی نه ده کړې
ورزش مو ل ایتیاط لري ساتي
او اوس ل کرکټ ورخوا د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز تدری کلن ځن وروسته لخپل فرانسوي سیال سره سیالي تر سره کړ چې وی غټله. یاد سیالي شه د مارچ په 1 نیټه په تایلند هیواد کې تر سره شو. خاغلی مبارز وکړ شول چې خپل فرانسوي سیال جوهان وان ډیتا ماته ورکړي. تریا دې برا وروسته د آزاد مبارزو کې د باز محمد مبارز 12 بریا و. اوس د فوټبال نړۍ یو خبر. د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر لوبډلې په ګټه لوبیدونکي د فوټبال مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو روانه ونې 2 په 2 لوبو کې 3 ګولونه وهلې دي. النصر لوبډلې د مارچ په 13 نیټه د التائی فوټبال کلب پر وړاندې سیالي وکړه چې 15-1 په مقابل کې وګټله. خاغلی رونالډو د یادې لوبې په 2 نیمای کې پرله پسې 3 ګولونه وهله او سیالي یې وګټله. د غراز د روان اپریل میاشتې په 2 نیټه النصر کلب د ابها کلب پر وړاندې سیالي تر سره کړه چې 8-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. کریستیانو رونالډو د دې سیالي په اول نیمای کې پرله پسې 3 ګولونه ووهل. دا پر روانه ونې کې 2 ځل دی چې کریستیانو رونالډو په 2 پرله پسې سیالیو کې د ګولونو د وهلو هیټریک کوي. د ویلو ده چې النصر لوبډله اوس مهال د سعودي عربستان په پرو لیگ کې تر الهلال وروسته په 2 مقام کې ځای لري. اوس د خبرونې په 2 نیمای کې یو په دې برخه کې ځانګړي مرکې لرو. لکه په پایل کې مو چې یادونه کړې ده، دا ونې مو د کرکټ بورډ له لوري د نوي پیلېدونکو شل اوریز لیگ په تړاو مرکه کړې ده. د مرکې میلمانه مو د کورنی کرکټ مسول نظم جار عبدالرحیم زئی او د کورنی کرکټ د غوراوي کمیټي مسول میر مبارز ازغری ده. نور په مرکه کې واوري
جار صاحب، خبرونه تستړې مشي. لومړی پښتنه له تاسو کوم، د قشتپی کانال یا ملي شل اوریز لیگ لومړی پړاو کله او چیرته پیلېږي؟ او دا هم راته وایي چې څومره وخت په دوام وکړي.
د قشتپی نېشنل ټي 20 کپ چې دا خدای کول 14 اپریل شروع کیږي او په 20 اپریل به خلاصيږي. لخير سره اخري فائنل به 20 اپریل او دا ټول په کندهار کې کیږي.
ازغری صاحب، تاسو راته دا وایي چې دره ته ویل شي چې د غوراوي کمیټي د دې لیگ لوبډلې د کوم اصول پر بنسټ ټاکلې دي؟
د لوبغاړو انتخاب په 15 اساس شوې ده، چې اول سنټر کانټراکټ یا ملي لوبغاړو پلیران دي، پکې همداسې داخلي قراردادي لوبغاړو ایچ پی سی یا لوبغاړو چې په دمسټک کې کارکردګي کړي وو ایچ پی سی ته انتخاب شو. همداسې د نولس کالنو بعضې هغه لوبغاړي چې مونږ پوهیږو چې هغوی سپیشلیسټ ټی 20 ده، یا کوی شي چې دا د افغانستان آینده ښه استازیتوب وکړي، ښه نمایندګي وکړي، او همداسې د ګریډ 1 یا د اوله درجه لوبغاړي هغه پکې مونږ انتخاب کړی ده په دې 15 اساس.
انجار صاحب، په دې لیک کې څو مره لوبډله برخه لري؟ هر لوبډله څو سیالي کوي او د لیک عمومي موخه څه ده؟
په دې لیک کې 15 لوبډله دي. زونو 15 لوبډله ګډون لري چې عبارت دي له بندي امیر، سپینغر، میسانک، امو او پوسټ لوبډلو نه. او اره لوبډله به مخکل دي چې پایلو به تلر پیدا کیه، ته لوبي به کوي، یو بل سره دوه ځلې لوبي کوي. او د لیک عمومي موخه دا ده چې د راتلونکي شلوري نړیوال جام لپاره کوم روزنیز کیمپ چې په لاره چول کیږي، د مغول لپاره چمتووالی.
ازغری صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو لوبغاړو په نه انتخاب خلکو غبرګونونه خوولي وو. شفیق الله غفاری او طارق ستانکزی ښه مثالونه دي. ویلی شي چې یاد لوبغاړو ته ولې چانس نه دی ورکړل شوی؟
ګوره، د غفاری او د طارق ستانکزی موضوع البته کرکټ بورډ یا غوراوي کمیټې هیڅ لوبغاړي سره څه مشکل نه لري، او د سلیکشن کمیټې دروازه ټول لوبغاړو ته خلاص ده. همیشه دوی راځي خپل شکایت درج کوي، که چا شکایت منطقي ان شاء الله موږ ورته جواب هم ورکو، که د چا حق تلف شي هغه ته حق ورکو، که د چا حق نه کیږي هغه ته بقناد ورکو. نو فلهذا سکال په گریډ 1 لوبو کې شفیق الله غفاری د کابل ټیم کپتان او همداسې طارق ستانکزی د ننګرهار ټیم لوبغاړی وو. نو دوی هغه پرفارمنس ونه کو چې دی 15 معیار چې ما مخکې یادونه وکړو دی 15 معیار پوره کړي. نو البته که چیرته موږ دغه په الکان ته چانس ورکو، نو دی بدل یا به موږ قراردادي لوبغاړی ټیم نه ډراپ کوو یا غ پرفارمر استه کو. نو غوی سرام بیا ظلم ده. سکال دوی پرفارمنس خنه، نو تیر کال دوی فټنس فیل کو. نو د دې وجه دوی لوبغاړو کې نه د انتخاب شوی دی.
جار صاحب، د دې لیک تر اعلان وړاندې ویل کېدل چې کرکټ بورډ شپږیزه کوي او دا ځلې له اونرانو پرته کوي، خو بیا مو په اعلامیه کې راغلل چې د ځینو ستونزو پر اساس شپږیزه وځنډېده. ولې شپږیزې ته ستونزې پیدا کیږي؟ د دې پر ځای چې نوي لیګونه رامنځته شي، ولې شپږیزه نه پیاوړي کیږي؟
د شپږیزې لیک په اړه باید ووایم چې شپږیزه خو دې وخت کې نه ده پلان شوې. شپږیزه خو لاول نه مغه وروسته وخت کې پلان شوې وه، خو دا قشتېپې نېشنل ټي ټوینټي کپ چې دا په دې خاطر باندې موږ را مخکې کړ ترڅو موږ کولای شو نړیوال جام ته چې کوم روزنیز کیم ده او نړیوال جام لپاره په خپله ښه چمتووالی اوسي، کوم لوبغاړي چې هلته په کور دننه دي د ملي ټیم ټول لوبغاړي ګډون کوي ترڅو ښه چمتووالی اوسي.
اصغری صاحب، دا هم راته ووایه که په دې لیک کې کوم لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي، هغه به راتلونکي شل ورځ نړیوال جام ته غوره شي؟
بل یقینا دې کې شک نشته چې کوم داخلي لوبه کیږي، خصوصا د شل ورځ نړیوال جام را روان ده. په دې کې هغه مونږ د ټیم ضرورت ته ګورو که کوم شی ضرورت د ټیم او هغه پرفارمنس وکړي، او ان شاء الله مونږ هغه ته حدمن، ځکه هر داخلي لوبه چې کیږي تر شا هدف هم دا وي چې مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته یا نولس کالونو ټیم ته یا الف لوبډله ته ورکړو. که خوشبختانه په 15 د دې میاشت زمونږ ای ټیم هم تور لري سریلانکا سره میچونه دی، چې هلته 15 ورځنۍ لوبه کوي، یو فور ډے لوبه کوي یا څلور ورځنۍ لوبه کوي. نو دې دپاره مونږ کوشش کوو چې په نیشنل ټی ټوینټی کې یا په نړیوال جام کې په دې شل ورځه قشتپې شل ورځه لوبه کې چې چا ښه پرفارمنس کوي، البته مونږ دغه د ټیم د ریکوایرمنټ په اساس باندې دغه لک سلیکټ کو په ټیم کې که چیرته ضرورت دی. او بل خبره دغه ریجنل ټی ټوینټی چې نیشنل ټیم لوبغاړي په کنټرول شتون لري، دا چې کوم کسان پرفارمنس کوي نو یو ښه فلټریشن مونږ په شپږیزه کې هم کوي شو چې د دې نه په شپږیزه کې هم لوبغاړي انتخاب کړو.
جار صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسو دا کوم چې د شپږیزې لیک په تړاو ویلای شي چې دا لیک به سږ کال په اګست کې ترسره شي؟
د شپږیزې لیک لپاره د اګست میاشت ټاکل شوې ده که خدای کول، او په هماغه میاشت کې به کیږي. البته که چېرته د ملي لوبډلې سفرونه مخکې وروسته نه سي، نو انشاءالله په اګست کې به کیږي.
اصغری صاحب، تاسو نه وروستۍ پوښتنه دا ده چې که تاسو له دې لیک دا موخه لرله چې د شل ورځو سیالیو لپاره غوره لوبغاړي پیدا کړئ، نو ولې مو ورته نوي ځوانان د لوبډل مشرانو په توګه نه ټاکل؟ حشمت الله شهیدي ته په شل ورځو سیالیو کې چانس نه ورکوئ، سمیع الله شینواره له تیرو 2 کلونو راهیسې په هیڅ لوبډله کې نشته، دغسې ګلبدین نایب او نجیب زدران هم
ګوري که هر هیواد وګوري نو په هغه کې هغه سینیئر لوبغاړي ټول په دومیسټک لوبیږي، نو خو د دوی دا مطلب نه ده چې دا ټول نیشنل ټیم ته بیا راځي بیرته. هغه ځوان لوبغاړي نه وایم لکه ابراهیم زادران دی کپتان د دې ټیم باید وي، ګلبدین سینیئر پلیئر ده، کپتنسی کړې ده د افغانستان په سطح، همچنان حشمت کرن کپتان ده د وایډ بال زمونږ او د سور بال، البته د ون ډے او د ټیسټ کپتان ده. نو نن سبا کرکټ دی تیز ده، موډرن ده، هر لوبغاړی باید کوشش وکړي که خپل سټرایک ریټ ښه ساتي، که هغه ون ډے کې لوبه کوي نو باید خپل سټرایک ریټ ښه وساتي. نو دې دپاره دغه لوبغاړی ټول په ټیمونو کې شامل دي، ځکه وایډ بال کرکټ دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ اونیزه سپورتي خپرونه همدلته پای ته ورسېده. ملتیامو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
مجنونیا ملائلاشا مائدا مائدا تاویگا جانانا پانا تاشا مینا مینا راشا مجنونیا ملائلاشا مائدا مائدا تاویگا جانانا پانا تاشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زار 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 ಮೈದಮೈದ
پلکا خورے زلف ولول کا پیا گڈا گڈا راشا مئی مئی دتا ویگا جانا نا پا نتاشا پمین مین راشا پمین مین راشا پمین مین راشا پمین مین راشا پسوان لسترگ دے قربان شین خال پس نختان پری ماہ تابان رازا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان